د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان به هر په سړه هوا کې ویده کیږي. د غیر ادارې په خپل یک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اصراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغې تیرو درې اونیو کې په دغه ولایت کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2900 ټپیان دي. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ باندې د هیواد یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس باندې نن لیکلي دي چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د قانونو، ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران او ځینې سوداګر شامل دي. د سفر موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دوه هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث، په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو یو نندارتون پرانستل خودل شوی دی. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزي یو لوی روغتون ته چیرمه هوایي حمله کړې دي. شوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روغتون د هغه ناروغانو لزګونو زره فلسطینیانو څخه ډک دی چې هلته پناه اخیستي. د اسرایلو ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندانۍ مرکز دی، خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې د اسرایلو ستر زم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی. د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې د اورلګیدنې له کبله د لزګونو کسانو د مړینې په خاطر نن په دې هیواد کې ملي ماتم و. چارواکو ویلي چې په قرغندي سیمه کې د پرونی دغه ولګیدنې په نتیجه کې د مړه شوو کسانو شمیر 340 ته پورته شوی دی. په دغه کان کې د ولګیدنې پر مهال 252 کسان حاضر وو او تر اوسه دغه ولګیدنې علت هم معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس نن هغه وخت ټپیان شول چې د سورسک ښار د جګړې په نوم لیکرخه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغول شوی توغندی د دوی پر موټر ولګید. د دغه ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په خپل ټلګرام باندې د دغه سرتیرو د امنیت روغتي وضعیت په اړه باندې ډاډ ورکړی دی. ترته مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې تیر شپه یې په ایران کې جوړ شوی 15 بیپیلوټ الوتکې د روسیې لخوا چې د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکوري کړې دي.
زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاک و پرات درد نارامیده. آخر پا تریاک متاده شوم.
تا چه ده تریاک و درملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرو نلری پا دی عرم و ده متادین و ده درملنی لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرکه کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وای چې اروپا ته کاچاک شي په کابل کې ونیول سو. لبلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټر اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یو لارې موټر کې پټې ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتر بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډیر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تریاک، 689 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس د موادو کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتي کارپوهانوایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا 2 برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لری سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لري او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د 2 ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ راډیو ته ویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تریاک نه منم کوم دا نه نه مرام کنه،
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یې آرام شي. له تریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چایو سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیه اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تر دوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجی ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تریاکو خوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو لپاره، یا په پیسلا باندې خوب نه لري نه آرام هم دردونه لرم ته یو څه تریاکو خوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. کچیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کیږي، کډه کاریش او تنفسي عملې رامنځته کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشي مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوربی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو په جوپورې په 2200 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناک بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا هغه په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغه آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخو بو استعمال لري چې نسبتا یخې او باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي.
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلې چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد تدوید او ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علائم چې د نشي پرې خدل ورسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت نشه پرې دی، مثلا کال کې پرې دی، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پینسل وی خورو نو ورسته په دریمه میاشت کې، په سلورمه میاشت کې پرې دی، نو دا هغه شاین دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شاین دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرې خودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اتحاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرې خودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی، سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوې وتی چې میټاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید د متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو به د میټاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناست، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره کې، د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشب دیګري، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرې خودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اراز پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشت پورې دوام کولای شي. هغه اراز اولایم دردونه اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویلې شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا په کار خو ډیر ده، خو متعدد سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي، نو په دوه جماندی بیا نو د دوی تداوی تر 15 خلکو پورې رالند شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او دا غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي، خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوسیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پریږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ودیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرې خودل دي، مثلا د نسبتا یخ اوبو استعمال دي. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دوی سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. تلوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده، خو لای د اعتیاد د دورې ترخی خاطرې نه دی هېری کړي. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکلونو بیا نشو کېدلی، پلارم سپینګیری و نو مکتب هم پرېښوس، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله چې زموږ پلار کله په حق ورسېده، غوښتلم چې دوه خوا ته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په چرسو واوختلم، د چرسو نه یو نیم کال مې چرسو وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوختلم، درې درې نیم کال مې شیشه ووهل، یو نیم کال مې چرسو وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، نه ته دته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخ واړه، اسلام ته عمر ته والیک نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي، روابط ډېر نه کړي موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. په الله د ده چې هغه دوست خپل پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګ ته بغلده شوی دی، ولا دی لکه چې په نور نشو اوخته بد اغېز هم دغه ده. د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله ښه ور سره، چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور ورور خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه د عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د بیدې مافي خپل په خره بسپور وم چې نه والله که مې کاته کوي، او په الله د ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت به ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دې ما دښمنان دي. نو په الله د ده چې زه کله خبر شوم بستر شوم مدرسو وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د ده لارې نه موږ کوم خیر نه دی لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل ورجي شم، دا مې غېږ ونیو، ورسره په جاغا شلم چې خیر ته څه شی وایي، زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو، ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې ده یاد راغی، نو زه به یې زورولم، نشه په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرف خانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره، د رکشې نه به یو موټر به مغستې، یو بل تجارت، یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار سه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خواهر کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشه؟
تم ستړی مشه، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو خو کوم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
وروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ږیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ږیره یې درلوده.
واه وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالي کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالي کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.